شنبه د خبرګولیا جوزا تمه د مین وشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ترو بجودوم کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت چی بری وړاندې کوم. السلام علیکم. په سر کې هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې بیا جګړه پیل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د نورې نړیوالې ټولنې په سر کې د پاکستان په لاهور کې پر قادیانانو یا احمدیانو شوي بریدونه غندلي دي. پرون په لاهور کې د قادیانانو پر جوماتونو مشکوکو مسلمانو وسلوالو بریدونه وکړل او تر اتیا تنه ډیرې ووژل. د سولې د ملي مشورتي جرګې غړي نن کابل ته روان دي. مخکې داسې اوازې وې چې د ملي شورا یو شمېر غړي نه غواړي په دې جرګې کې برخه واخلي، خو د جرګې مسؤلانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د ملي شورا غړي په جرګه کې ګډون کوي. روسیا وایي په افغانستان کې باید د مخالفو وسله والو سره روغه جوړه د ملګرو ملتونو له پریکړو سره سمه وشي. روسیا له هغو کسانو سره د روغې مخالفت کوي چې نومونه یې د امنیت شورا په تور لیست کې خپاره شوي دي. په کوټه کې پښتنو محصلانو د پولیسو د هغه اقدام په خلاف یوه ستره احتجاجي مظاهره کړې چې وایي د انفارمیشن ټیکنالوژي په نامه پوهنتون کې د محصلانو د خپلمنځي جنجال له امله پولیسو شاوخوا 200 تنه محصلان نیولي او بندیان کړي. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون 109 اتیا غړي هیوادونه په هغه سند سلا شول چې نړۍ له اټومي وسلو خلاصېدو ته ورنږدې کوي. په چک جمهوریت کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایه اچونې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د ازادي راډیو روانه خبري مجله تر ونې مو بچو دوام کوي. لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واورېدل، د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې بیا جګړه پیل شوې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه اوس په ټلیفون را سره دی. روح الله انوري، تاسو تازه څه معلومات لري؟
شیبر صاحب سلامونه. مې ومنه اوس یو شی به وړاندې ما برګي مټال سره تماس نیولی و. د هغې ځینا مولوي اسماعیل چې هملته اوسېږي سټلایټ ورسره دی او پخوا د دغې برګي مټال ولسوال و، هغه سره ما تماس ونیو. هغه ویل چې بېګا د شپې مخالفینو یا د وسلوالو طالبانو جګړه پیل کړې ده او د دولت څخه یې د دولتي ځواکونو څخه شرقي او غربي پوستې نیولې دي. یوازې دولتي ځواکونو سره جنوبي پوستې پاتې دي او لښکر قومي لښکر سره. هغوی وایي که چېرته په دوه یا درې ساعتو کې نوي ځواکونه او مرستې را ونه رسېږي، کېدای شي چې ولسوالۍ د قومي لښکر او د دولتي ځواکونو له لاسونو څخه ووځي. تېره ورځ همدارنګه محمد فاروق چې د امنی قومندانۍ مرستیان دی د نورستان، هغه هم دې ته ورته شکایت کړی و چې د مخالفینو تعداد ډېر زیات دی، له پاکستان څخه ډېر زیات مخالفین راوختي دي او که دولت مرکزي دولت او ائتلاف نن سره مرسته ونه کړي نو کېدای شي چې ولسوالۍ زموږ د ګوتو نه ووځي. تېره شپه بیا هم دوه درې بمونه د الوتکو لخوا غورځول شوي دي، خو خلک چې په دې کې کېدای شي پولیسو او طالبان دواړو ته مرګ ژوبله اوښتي، ځکه چې یو بل سره ډېر نږدې وو مخالفین او طالبان، او امکان لري چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو تر اوسه پورې دقیقه شمېره یې نه ده معلومه. او بله د مولانا فضل الله خبره ده، دوی وایي چې مولانا فضل الله تېره شپه بله شپه په میردیش کې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې لیدل شوی، هلته ورته خلکو غویان نه لال کړي وو او ډېرې خوشحالیانې کولې چې هغه ژوندی دی او مړ شوی نه دی.
تاسو د مولانا فضل الله مسلې ته اشاره وکړه، مخکې خو داسې ویل شوي وو چې دی وژل شوی دی. دغه خبره آزادو سرچینو هم تایید کړې ده چې دی ژوندی دی؟
نه، دغه د سیمې نه چې کوم چا مونږ سره رابطې نیولې، هغوی وویل چې د کامبیش په میردیش کلي کې د دې خپله کور دی، ماشومان یې هملته د سوات نه راغلي دي او بله شپه خلکو ورته غویان لال کړي وو ژوندی دی.
پرون مو ستاسو په وینا چې د چارواکو په وینا مو وویل د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو 25 تنه په دې د ورمن شپې په بمباری کې وژل شوی دی. دا تر اوسه پورې معلومه شوی ده چې دغه کسان څوک دي؟
نه، تر اوسه پورې د دې دقیق معلومات نشته دی چې دا څوک دي او د کوم ځای اوسېدونکي دي، خو والي پرون همدا ویلي چې هلته 25 کسان وژل شوي دي.
روح الله انوري وو چې د نورستان د کامدیش ته جګړې په ارتباط معلومات ورکول. د وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال د کامدیشته ولسوالۍ په لور مخته شوي دي او په سیمه کې یو شمېر سیمه ییزو ازادي راډیو ته ویلي دي که په څو ساعته کې د کابل حکومت له دوی سره مرسته ونه کړي ممکن دغه سیمې د حکومت مخالف وسلوال لاندې کړي.
آزادی او اوریدونکی روختیا د ژوند شتمنی
تانده چانگه
د ځوانانو خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د ماشام ته روبه جو د ازادي رادیو د مختلفو ساعتونو په خبرونو کې د یادو شویو ونیزو پروګرامونو یاد شوی اونیس پروګرامونه اوریدل شي. البته روانه خبری مجله موټر ونیمو بجوده او په دې کې اونیس پروګرام نه لرو خو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې غړي نن کابل ته ځي. مخکې داسې اوازې وې چې د ملي شورا یو شمېر غړي نه غواړي چې په دې جرګه کې برخه واخلي، خو د جرګې مسؤلانو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ملي شورا غړي په جرګه کې ګډون کوي. د جرګې د امنیت لپاره په کابل کې امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې ماریا سریقي په رپورټ کې.
د سولې د ملي مشورتي جرګې بیان کولاغه احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې میلمانه چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو د هړو په ګډون کورني او بهرني میلمانه شامل دي په پنځو کټګوریو ویشل شوي دي. ښاغلی احمدي چې د جرګې د تیاری د بشپړوالي په هکله معلومات وړاندې کول هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د ملي شورا غړي به د سولې په ملي مشورتي جرګې کې ګډون نه کوي.
د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی او موږ اوس په بشپړه توګه آماده یو چې د خپل اصول د ملي مشورتي جرګې د غړو او ملمنو څخه درناوی وکړو. د ملي شورا محترم غړي د دواړو مجلسینو څخه د اصول د ملي مشورتي جرګې غړي دي. دوی په افتخار او یار سره د اصول د ملي مشورتي په مجلس کې ګډون کوي.
د اصول ملي مشورتي جرګه د خبرګول په 12 منټه د یو روشپک سباستاد په ګډون په کابل کې جوړیږي. د دغه جرګې د جوړیدو لپاره امنیتي تدابیر په جدي توګه روان دي. د کابل د یو لومړي ځن قمندانې د امنیتي چارو مرستیال جنرال خلیل الله دستیارول چې پولیس د دغه جرګې د جوړیدو او ملمنو د امنیت د ټینګښت لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. دای وای د ملي امنیت ملي اردو او ایساف ځواکونه په ګډون امنیتي پلانونه نیول شوي دي. د ملمنو د راتګ لپاره هم امنیتي تیاری نیول شوي دي. د ملمنو د راتګ نیټه معلومه ده. ملمنو به په سرحد کې د پولیسو په مرسته د جرګې سیمې ته لیږدول کیږي. د سولې ملي مشورتي جرګې ته د تیاری کمیسیون د جرګې ته په داسې حال کې تیاری نیسي چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دغه جرګې پایلو ته د شک په سترګه ګوري او د دغه جرګې د پریکړو په اړه اندېښنه لري. د سیاسي چارو کارپوه انجینیر محمد یونس فکور په دې اړه وایي
دا یو حکومتي جرګه ده. حکومتي نهادونه شرکت په شکل لري او ځینې انتخابي نهادونه حکومتي شرکت په شکل لري چې دغه سره اوس حکومت موافق خپل نه دی. داسې جرګې تر هغو چې یو قوي حکومت رانسی او بین ملي ټولنه مطمئنه نه وي چې د دې جرګې نتایج څه شي ورته پیشنهاد دی چې ځینې غواړي هغه واضح نه وي دا جرګه بې راحت دي او هیڅ نتیجه به ورنه.
که څه هم د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د بحث موضوع روښانه ده خو افغانان تمه لري چې د جرګې د ګډونوالو پریکړې اغیزمنې وي او د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ شخړو ته د پای ټکی کېږدي.
بیا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط روسیا وایي په افغانستان کې باید له مخالفو وسلوالو سره روغه جوړه د ملګرو ملتو له پریکړو سره سمه وشي. روسیا له هغو کسانو سره د روغې مخالفت کوي چې نومونه یې د امنیت شورا په تور لیست کې خپره شوي دي. د طالبانو د مشرانو نومان په دې لیست کې لیکل شوي دي. له ماسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
روسیا په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره د ټولو خواوو ترمنځ د یو داسې موافقې پر طرح ټینګار کوي چې هغه د ملګرو ملتونو د واده شویو نورمونو سره مطابقت ولري. دا مطلب په ملګرو ملتونو کې د روسیې ځانګړي استازي ویتالي چورکین څرګند کړی دی. ویتالي چورکین وایي د وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت جوړجاړی باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فیصلو او د لندن د کنفرانس د اعلامیې پر بنسټ چې د روان میلادي کال د جنوري په وروستیو کې جوړ شو ترسره شي. څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډی مستوري سره په مسکو کې د خبرو اترو پر مهال د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو او القاعدې پر وړاندې لګېدلي بندیزونه یو ځل بیا په بشپړه توګه تایید کړه. دواړو خواوو د افغانستان د روان کړکېچ د هوارۍ پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداشان په افغانستان کې د راروانې د سولې د مشورتي جرګې په اړه چې په کابل کې جوړېږي خبرې کړې دي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي سره د افغان نشه یي توکو له ګواښ سره د مبارزې پر مسلې هم خبرې کړې دي. لاوروف ویلي چې مخدره توکي په افغانستان کې د سولې پر لور یو خنډ دی. د همداشان ویلي چې د دغو توکو تولید نړیوال ټولنې ته یو ستر ګواښ دی. د دغه کتنې لپاره رسمي پلمه هغه نړیوال کنفرانس ته چمتووالی و چې د راروان میلادي کال د جون په 9 په مسکو کې جوړېږي. تېره اونۍ په روم کې لاوروف وویل خلک چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي باید د ملګرو ملتو سازمان د امنیت شورا پلیس کې ونیول سي او بندیز پرې ولګول سي. د نشه یي توکو پر ضد د روسیې د ادارې مشر لا پروس اشکال څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې د نشه یي توکو له تولید سره د ناټو د هان او اڅو میتودونه ناغېزمن دي او دا د روسیې د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. دوی وایي په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د مخدره توکو په تولید کې 40 واره زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د مخدره توکو د مخنیوي په اړه خپل فعالیتونه ګړندي کړي. د اوسني افغانستان د څېړنیز مرکز کارپو اندري نسترین کوایي روسیا نه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد کمپاین ټول لګښت په خپله غاړه واخلي، ځکه خو په همدې بنسټ کریملین دا اړینه ګڼي چې له ناټو سره په ګډه عملیات ترسره شي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې روسیه له هغو کسانو سره په افغانستان کې د روغې مخالفت کوي چې نمونه یې د امنیت شورا په تور لیست کې خپاره شوي دي. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې امریکا له روسیې سره د دې له خاطر روابط بهتره شوي دي چې د افغانستان په مسله کې له واشنګټن سره مرسته کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر یو جک پوری چارواکي رويټر سرچنسته ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د روسي مرسته او د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې له واشنگټن سره د ماسکو نږدې نظر د دغه دوه هیوادو اړیکې سره نشتی کړی دي. د رويټرز د خبري اژانس راپور جزئیات له فرشته جلال زی څخاورو.
مسکو سره لدې چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر د نورو نړیوالو فشارونو د وزکېدو په برخه کې تل جدي مقاومت کړی، اوس پر دې هیواد د تازه بندیزونو را وزکېدو سره موافقه کړې او پر ایران د نه همکاري په خاطر انتقادونه کړي. د جمهور رئیس اوباما په اداره کې د روسیې د چارو رئیس مایکل مکفال ویلي چې د دوی په باور دا له روسیې سره د روابطو د بیا ټینګولو په برخه کې کره لاسته راوړنه ده. د امریکایي مقام چې په روسیه کې د حکومت له چارواکو او د مدني ټولنې له استازو سره وکتل، له روسیې سره د روابطو د ټینګولو لپاره د جمهور رئیس اوباما د حکومت د هڅو او د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو شمېر نورو بریالیتوبونو ته هم اشاره وکړه. په افغانستان کې د ناټو تړون ځواکونو ته د موادو د انتقال په برخه کې د همکارۍ لپاره د روسیې تیاری، د اټومي وسلو د کمولو تړون، د شمالي کوریا په مسله کې د همکارۍ وړاندیز هغه مثالونه وو چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې د لوړ رتبه سلاکار په مسکو کې په یوه خبري کنفرانس کې ورکړل. د مقام زیاته کړې چې متحد ایالات غواړي له روسیې سره پراخ بنسټي روابط ولري او د دوی په باور دا به د دواړو ترمنځ د موجود وضعیت خوند بدل کړي. البته یو شمېر مسایل لکه ګرجستان لا تر اوسه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف ور دي. مسکو د دې هیواد د دوو بیلتون غوښتونکو سیمو خپلواکي په رسمیت پیژندل ده، په داسې حال کې چې واشنگټن دا دواړه د ګرجستان تر بیرغ لاندې غواړي. په دې ارتباط هم د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی په اوس وخت کې داسې ستراتیژي نه ویني چې د ګرجستان د سرحدونو د بیا یو کولو هدف ځینې ترلاسه شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د د ازادي راډیو روان خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. وو سم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه بیا له تیرې شپې راهیسې پیل شوې ده. د سولې د ملي مشورې جرګې غړي نن کابل ته ځي. مخکې داسې اوازې وې چې د ملي شورا یو شمېر غړي نه غواړي په دې جرګه کې برخه واخلي، خو د جرګې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ملي شورا غړي په جرګه کې ګډون کوي. روسیا وایي په افغانستان کې باید له مخالفو وسلوالو سره روغه جوړه د ملګرو ملتونو له پریکړو سره سمه وشي. روسیا له هغو کسانو سره د روغې مخالفت کوي چې نومونه یې د امنیت شورا په تور لیست کې خپره شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د نورې نړیوالې ټولنې په سر کې د پاکستان په لاهور کې پر قادیانانو یا احمدیانو شوي بریدونه غندلي دي. پرون په لاهور کې د قادیانانو پر جوماتونو مشکوکو مسلمانو وسلوالو بریدونه وکړل او تر اتیا تنه ډېرې ووژل. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون 109 اتیا غړي هیوادونه په هغه سنه سلا شول چې نړۍ له اټومي وسلو خلاصېدو ته ورنشي کوي. په چک جمهوریت کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایې اچونې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د نورې نړیوالې ټولنې په سر کې د پاکستان په لاهور کې پر قادیانانو یا احمدیانو شوي بریدونه غندلي دي. پرون په لاهور کې د قادیانانو پر جماعتونو مشکوکو مسلمانو وسلوالو بریدونه وکړل او تر اتیا تنه ډېرې ووژل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه وغندل او هغه یې د بېګناه خلکو پر ضد وحشیانه عمل وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې متحده ایالات د هرې دینی او مذهبي ډلې پر ضد د تشدد مخالفت کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن وویل چې دې بریدونو حیرانه کړې ده. میرمن اشتن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه پر خپلې ژمنې ولاړه ده چې له پاکستان سره مرسته وکړي څو افراطیان وځپي. د لاهور د پرونیو بریدونو په اړه چې د قادیانانو د مشر په ګډون پکې تر اتیا تنه ډېر ووژل شول او تر سلو ډېر ټپیان شول له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
پرون د جمعې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې د قادیانیانو یا د احمدي فرقې پر دوو بېلابېلو عبادت ځایونو باندې د جمعې تر لمانځه وروسته پر یوه وخت وسلوال بریدونه وسول. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې ځینو وسلوالو کسانو لومړی دغو عبادت ځایونو ته لاسي بمونه ورغورځولي دي او بیا له وسلو سره دننه ورغلي دي چې د لاهور ښار د پولیسو د مشر سجاد بټه په وینا تر نن سهار پورې پکې د وژل شویو کسانو شمېر 2 اتانو ته رسېدلی او تر سلو زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. نوموړی وایي په ګړی شاهو کې سوې حمله ځان وژونکې حمله وه. د پنجاب د ایالتي حکومت ویاند پرویز رشید د پرونیو حملو په اړه وایي دا د انسانیت سپکاوی دی چې خلک په خپلو عبادت ځایونو کې خدای یادوي او څوک پر هغوی حملې کوي. سمه ده څوک به د هغوی له عقیدې سره اختلاف لري، مګر دا حق خو څوک نه لري چې هغوی له خپل عبادت راوګرځوي او د هغوی ژوند واخلي. دا د ترهګرۍ یوه خونړۍ پیښه ده او ترهګر هیڅ مذهب نه لري، نه ژبه لري او نه یې سیمه معلوموي. له هغوی څخه د امریکا پاسپورټ هم ترلاسه کېدای سي او د پاکستان هم. نو دوی باید له یوې سیمې یا ژبې سره ونه تړل سي، ترهګر باید وځپل سي. دا احمدی فرقې دغه دواړه عبادت ځایونه له یوه بله د 15 کیلومتره پر فاصله شول کېږي چې د احمدی فرقې ګڼ شمېر لمونځ کوونکي د جمعې د لمانځه لپاره پکې راټول وو چې وسلوال کسان ورننوتل. پولیس وایي وسلوالو عبادت ځایونو ته له ورننوتلو سره هلته ګڼ شمېر قادیانیان برمته کړل. وایي کله چې پولیس عسکر ورننوتل، ځینو وسلوالو چې ځان وژونکي جیکټونه یې اغوستي وو ځانونه د خلکو په منځ کې والوزول. سره له دې چې قادیانیان ځانونه مسلمانان بولي، خو په 1993 میلادي کال کې د پاکستان پارلمان د احمدی فرقې خلک غیر مسلمانان وبلل. د احمدی فرقې یو مشر وایي د دوی له خلکو سره په پاکستان کې زشت زیات له تعصب ډک چلند کیږي او په وار وارې پر عبادت ځایونو باندې حملې شوې دي، خو وایي دوی سوله خوښوونکي خلک دي او هیچا ته کوم زیان نه دی رسولی. د احمدی فرقې یو ویان سلیم الدین وایي زما زړه یوازې د وینو اوښکې څڅوي. په پرونۍ پیښه کې زموږ خلکو ته په لویه پیمانه د تاوان رسولو هڅه وسوه او زیات تاوان ورسېد. زموږ د لاهور مشر او د مشر مرستیال پکې ووژل سول او په لسګونو تنه عبادت کوونکو په بېګنا توګه خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. خو زموږ احتجاج د نورو خلکو غوندې نه دی چې سړکونو ته راووځو. موږ د خپل خدای په دربار کې احتجاج کوو او هیله من یو چې خدای به بدله اخلي. د لاهور د انتظامی چارو مشر خسرو پرویز وایي په ګړی شاهو کې ټول وسلوال وژلي، خو په ماډل ټاون کې له حمله کوونکو څخه دوه تنه ژوندي نیولي دي چې وایي یو ټپي دی او یو روغ رمټ دی، چې تر تحقیقاتو وروسته به وپېژندل سي چې څوک دی او له کومې ډلې سره تړاو لري. دا یو بشپړه شبکه ده. له بده مرغه هر څوک چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په دا ډول پیښو کې لاس لري، په هغوی کې د هند د استخباراتي ادارې را مخبران شامل دي او د هغوی په وینا په پاکستان کې ناکراری جوړول غواړي. احمدی فرقه چې په پاکستان کې خلک قادیانیان بولي، د 19مې پیړۍ په وروستیو کې جوړه سوه او د یوې اندازې له مخې دا فرقه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 4 میلیونه پیروان لري، چې په پاکستان کې اکثره سنی مسلمانان له اسلامه سرغړوونکي بولي. د یادونې وړ ده چې د روان میلادي کال له جنوري څخه دا په لاهور ښار کې د وسلوالو لخوا پر لپسې 12مه حمله ده چې شاوخوا 240 کسان پکې وژل شوي دي. پرونۍ حملې تر تیرو هغو زیاتې خونړۍ حملې بلل شوي دي چې تر اوسه پورې
د لاهور په پرونیو بریدونو کې د احمدیانو 2 تنه ووژل شول او تر 10 ټپیان شول. بل لور ته په کوټه کې پښتنو محصلانو د پولیسو د هغه اقدام په خلاف احتجاجي مظاهره کړې چې وایي د انفارمیشن ټکنالوژي په نامه پوهنتون کې د محصلانو د خپل منځي جنجال له امله پولیسو شاوخوا 200 تنه محصلان نیولي او بندیان کړي دي. دوی د محصلانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. پاره له کوټه څخه د ازادي راډیو خبريال بارکوال میاخیل رپورت را کوي.
د آی ټی یا د معلوماتو او ټکنالوژۍ د پوهنتون محصلین وایي سره له دې چې په پوهنتون کې هیڅ ډول امنیتي ګامونه نه دي پورته سوي او نه یې په لویه دروازه کې پولیس موظف دي او هر نابلده کس یې په آزاده توګه پوهنتون ته ورتلای سي، خو وایي د جمعې په سهار وختي پولیسو د محصلینو د خپلمنځي جنجال پر سر له پوهنتونه لسګونه تنه محصلین یوړل او بندیان یې کړل. د محصلینو د اتحادیې مشر کبیر افغان ازادي راډیو ته وویل
د کوچ آی ټی پوهنتون لوستونکي دي دو طالب علمان اوس کې معمولي تلخ کلامي سره دا په تعلیمي دارو کې کیږي. طالب علمان په کلاسونو کې پر مختلفو مسایلو باندې سره اخته تي سره مشلې، لیکن بیا د کوچ شهر پولیس انتظامیه راځي هغه استولونه باندې چاپی وي کې بیا دیش طالب علمان نسی تانی تبي او تانه کې پرغو تشدد کوي او هغه مجبوري چې تاسو یو د بل خلاف اف آی آر وکي، تاسو یو د بل خلاف الزامات ولګوي. موږ د دې داروي سخت الفاظ باندې کړنمو غندنې کو او موږ دا اثر اخو چې دا د طالب علمان تعلیمي د خیرو خلاف دوی سازش کوي.
د معلوماتو او ټکنالوژي د پوهنتون یو زده کوونکی وایي نیول سوي ټول محصلین پښتانه دي او پولیسو د پوهنتون له لیلې څخه ټول په بیګوناتو غوونیول.
زمانو عبدالرحمن دی، آی ٹی پوهنتون کوټه سره تعلق لرم، په دې کې ټیکسټایل ډپارټمنټ سره کې سبق وایم. سهار په 5 بجې د اذان بعد پولیس په پاسټل روانه نه وته او د 200 سیوا سټوډنټانو گرفتار کړو. تانې کې بیا په دې باندې تشدد وکړو. پولیس وایي چې دا تاسو د شپې دلته د تور پوړ او د دې امن می ډیسټرب کړ. خبر ده چې پولیس نه انتظامیه سرکاري په دغه علاقې کې سم نه کوي، خالي د غیر سایډ وای او سټوډنټان ته
په دې پوهنتون کې ګڼ شمېر افغان ځوانان هم زده کړې کوي چې له افغانستانه یې په دې پوهنتون کې د زده کړو بورسونه ترلاسه کړي دي. مظاهرچیانو وویل د دې امکان شته چې د پولیسو لخوا په نیول شویو محصلینو کې افغان محصلین هم شامل وي، خو وایي دمګړۍ یې په اړه کره معلومات نه لري. احتجاج کوونکو محصلینو د بلوچستان له ایالتي حکومت او لوړپوړو پولیس چارواکو څخه وغوښتل چې نیول شوي محصلین دې ژر تر ژره خوشي کړي چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. وایي که یې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به سړکونو ته راووځي او په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي. بارکوال میاخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
په کوټه کې مو د پرونی احتجاجي مظاهرې په اړه واورېدل. د امریکا د متحده ایالاتو یو قاضي له امریکا څخه د هغه پاکستانی د ایستلو امر کړی دی چې په ماساچوسټس ایالت کې د نیویارک د ټایمز چوک د موټر بم د شنډې شوي چاودنې په ارتباط نیول شوی دی. مسؤولان وایي چې 28 کلن آفتاب علي خان د دې پرېکړې پر ضد په 10 ښځو کې محکمې ته عارض کېدی شي. آفتاب علي خان یو له هغو 3 کسانو څخه دی چې د مې په 14مه نیول شوی. پر د تور دی چې د نیویارک د ټایمز چوک په بمی چاودنه کې له اصلي تورن فیصل شهزاد سره مالی مرسته کړې ده آفتاب علی خان وای چې د ټایمز چوک په پیښه کې نیول شوی فیصل شاهزاد د نه پیژانده او کله چې ونیول شو له هغه وروسته یې د هغه نوم واورید. امریکایي چارواکي وای چې دغه درې نیول شوي تورن شی په دې نه پوهېدل چې فیصل شاهزاد د موټر بم چاودنې ته تیاری نیسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون 109 هتیا غړي هیوادونه په هغه سند سلا شول چې نړۍ له اټومي وسلو خلاصېدو ته ورنشتي کوي. د دې هیوادونو استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې د هستوي وسلو د نه پراختیا په تړون باندې له یوې میاشتې غور او کتنې وروسته د جمعې په ورځ سلا شول چې په 2012 کال کې به په منځني ختیځ کې د اټومي او د ډله ییز وژنې د نورو وسلو د بندیز غږ وکړي. تمه ده چې په دې اړه خبرو کې به ایران او اسرائیل هم ګډون وکړي. د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون د غړو هیوادو په اعلامیه کې د ایران نوم نه دی یاد شوی. ایران د دې تړون یوازینی غړی هیواد دی چې د اټومي وسلو په اړه خپل نړیوال مکلفیتونه نه دي پر ځای کړي. په چک جمهوریت کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رایو اچونې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د چک خبری رسنۍ وایي د جمعې په ورځ د اتو میلیونو واجدو کسانو په سلو کې نږدې 500 یې رایې ورکړې. له نظرونو څخه داسې بریشي چې کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات ګوند به زیاتې رایې وګټي خو اکثریت ممکن ترلاسه نه کړی شي او د ائتلافي حکومت اړتیا به رامنځته شي. اوس هم نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خپره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته فریده هوډ سیفي کتنه کوي.
په کندهار کې عملیات او بیرته د دې ځای کنټرول ترلاسه کول د څه باندې 100,000 بهرنیو عسکرو د توجه مرکز دی. دا د فارن پالیسۍ د خپرونې د یوې مفصلې تحلیلي مقالې د سرټیکې دي. خپرونه لیکي د کندهار ښار سربیره پر دې چې له ستراتیژیک پلوه ډیر د اهمیت وړ دی او له 900,000 څخه ډیر وګړي پکې اوسیږي، د امریکایي جنرال مکریستل د هغې نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره هم ښه فرصت بلل کیږي چې له نفوسه ډکو مرکزونو د ساتنې څخه د حمایت په برخه کې په نظر کې لري. تمه کیږي چې د معافیت د فرهنګ د لمنځه وړلو سره چې د ډیرو جګړه مارو په څیره کې لیدل کیږي، د کندهار په چارو کې له حکومت څخه د ژمنو په ترلاسه کولو او مصرفولو سره خلکو ته د برېښنا په برابرولو او په پای کې په کندهار کې په هغه ښار کې چې تر طالبانو د مخه د یوه عصري هیواد په رامنځته کولو کې د افغانستان فلادلفیا یادېده، د ځواکونو توازن په اساسي توګه د سولې او آرامۍ په ګټه په کندهار کې اوضاع بدله کړې شي. د خبرونې په وینا د پرمختګ نشټوالی، اداري فساد، وزګارتیا، بیعدالتۍ، د غیر رسمي امنیتي پوستې رامنځته کول، د مخدر موادو له قاچاق او پلویو امنیتي نړیوالو کمپنیو او ساختماني قراردادي شرکتونو کې قوم پالنې، ټول د دې سبب شوي چې افغانان ناراضه شي. د مالیه پیسې د دې په ځای چې د دولت جب ته لاړې شي، د هغو کسانو جوبونو ته ورځي چې د لوړو مقامونو پر ګدۍ ناست دي. د پولیسو په کرسۍ د مقررې بیه 50,000 ډالره ده چې باید د رشوت له لارې پر خلکو تحمیل شي. نو تمه دا ده چې په کندهار کې به له عملیاتو سره قانون حاکم شي، امنیت به تامین شي او د معافیت فرهنګ به له منځه لاړ شي. د انګلستان چاپ ورځپاڼې دیلی تلګراف بیا د دې سرلیک لاندې چې که طالبان داسې فکر وکړي چې موږ هیڅکله له افغانستانه نه وځو، موږ هیڅکله هغوی ته ماته نه شو ورکولی. لیکي د اتلانتیک دواړو غاړو ته سیاستوال د افغانستان له شره د خلاصون لپاره ناهیلي شوي دي، خو یوازینۍ لاره چې له دې حالته ترې وتلی شي دا ده چې یو روښانه او واضحه پیغام ولیږو چې موږ د کار تر پایه دلته یعنی افغانستان کې پاتې کیږو. د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ځواکونو د وستلو مسلې د شک ډیر کړی چې د ناټو ځواکونه به تر کومه په افغانستان کې پاتې شي، او په تاسف سره دا برداشت هم رامنځته کړی چې آیا لویدیز د جګړې اشتها له لاسه ورکړي. ورځپاڼه د مقالې په دوام لیکي قومي جوړښتونه او مخالفتونه په افغانستان کې د ثبات د راوستلو په لاره کې د ناټو لپاره ډیره د پاملرنې وړ ده، خو د سولې په جرګې کې د طالبانو فعاله برخه اخیستنه، د ولسمشر کرزي د مصلحت غوښتنې او د ځینو ډلو له ګټو څخه د حمایت له امله چې له ده سره یې په انتخاباتو کې مرسته کړې وه ډېره کمزوره کړې ده. دیلی تلګراف د خپلې مقالې په پای کې لیکي دا اندېښنې یوازې د ولسمشر کرزي د اجندا په برخه کې نه دي، بلکې دا خبره لا نه ده هېره چې لویدیز دوه ځلې د افغانستان خلک له خپل سرنوشته محروم کړل. یو ځل په 1970 میلادي کال کې، هغه وخت چې د پخواني شوروي ځواکونه له دې هېواده ووتل، او بیا د دوهم ځل لپاره په 2001 میلادي کال کې کله چې د ملا محمد عمر رژیم نسکور شو.
دا ساتي رادیو روان خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. البته د خبرونې د سروې موضوع ته غواړم چې اشاره وکړم. ما د خبرونې په پیل کې ویلي وو چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې بیا جګړه پیل شوې ده. البته د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې جګړه پیل شوې ده چې د ازادي رادیو خبریال له سیمې رپورټ راکړ چې سیمه ییز له مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کوي، او دا مسله په راتلونکي خبری مجلې کې مصطفی صدیقی تاسو ته بیا هم تعقیبوي.
بله، خوب تصحیح کردین و تا لحظات دیگر شنونده ها را در جریان تازه ترین تحولات در این مورد خواهیم گذاشت.
خوب زن می تصحیح.
بله، کاملا دقیق. تشکر از خودت احمد شبر. سلام و صبح روز شنبه تان بخیر. امروز 8 ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 29 ماه می سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های افغانستان، منطقه و جهان در این 30 دقیقه با شما هستیم. امیدواریم ما را همراهی کنید. این هم سرخط تازه ترین ها. درگیری میان افراد مسلح و قوای محلی در ولسوالی برگ مطال نورستان از سر گرفته شده است. گفته می شود افراد مسلح چندین پسته امنیتی را به تصرفشان درآوردند. هنوز از شماره تلفات این درگیری ها گزارش در دست نیست. 4 روز دیگر به برگزاری جرگه مشورتی صلح باقی مانده. ورود شرکت کنندگان از امروز به کابل آغاز می شود. بیش از 1,500 نفر در این جرگه شرکت می کنند. از تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری این جرگه هم به شما خواهیم گفت. شماره کشته شدگان حملات خونین در لاهور به حداقل 80 نفر رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در پهلوی دیگر کشورهای جهان این حملات را به دو عبادتگاه فرقه احمدیه در این شهر تقبیح کردند. گمان می رود که طالبان پاکستانی این حملات را انجام داده باشند. یک قاضی در ایالات متحده آمریکا دستور داده که مرد پاکستانی که در ارتباط با بمبگذاری میدان تایمز نیویورک دستگیر شده از آمریکا اخراج شود. آفتاب علی خان در ایالات ماساچوستس دستگیر شد. مقامات گفتند که این مرد 27 ساله 30 روز مهلت دارد تا در مورد این تصمیم طلب استیناف کند و تا آن هنگام از آمریکا اخراج نخواهد شد. اعضای پیمان عدم گسترش سلاح هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح هسته‌ای خوانده شده است. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه و قزاقستان روی تشکیل یک اتحادیه گمرکی توافق کردند. اتحادیه که در اول ماه جولای امسال ایجاد خواهد شد، بلاروس را در مرحله اول در بر نخواهد داشت، ولی دو کشور گفتند حاضرند تا در مورد پیوستن این کشور در مراحل بعدی به این اتحادیه صحبت کنند. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و همچنان مصاحبه میشنوید با مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد جرگه مشورتی صلح. اما حالا این مجموعه خبری را با تازه ترین تحولات امنیتی در شرق کشور آغاز میکنیم. اما طور که پیشترم گفتیم، درگیری میان افراد مسلح و قوای محلی در ولسوالی برگ مطال نورستان از سر گرفته شده است. گفته میشود افراد مسلح چندین پسته امنیتی را به تصرفشان در آوردند. هنوز از شمار تلفات این درگیری ها گزارش در دست نیست. امی لحظه روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از شرق افغانستان با ما در تماس است. سلام آقای انوری، خوش آمدی به این مجموعه خبری. درگیری چه وقت آغاز شد؟
وعلیکم السلام صدیق صاحب، ما که 6:30 بجه صبح خبر گرفتیم از برگ مطال. شب گذشته بین طالبای مسلح و قوای امنیتی در برگ مطال جنگ شروع شده و مردم میگه که در همین جنگ پوسته های شرقی و غربی از دست قوای دولتی بیرون شده، تنها پوسته های جنوبی در دست قوای دولت است. مردم میگه اگر در مدت 2 یا 3 ساعت حکومت جدید و قوای جدید به منطقه نرسه، میشه که ولسوالی از دست طالبا از دست دولت بیرون شود.
این مناطقی که خودت گفتی به دست مخالفین مسلح دولت افتاده از چه اهمیت برخوردار است؟
این بسیار نقاط مهم است، تفاهات و پایان یعنی تفاهات چیه ولسوالی موقعیت داره. طالبان گفته که ولسوالی از چهار طرف محاصره شده و اونا میخواهد که امی مردم هایی که در ولسوالی از ولسوالی دفاع میکنه اونا را زنده دستگیر کنه. قبال دیگه مسئولین دولتی معنی یافتیم، بسیار کوشش کردیم که امرایش تماس بگیریم به تلفن، ولی متاسفانه تلفن های اونا خاموش هستند و امین نقاط که گرفته مخالفین دولت بسیار مهم است.
افراد مسلح که گفته میشه چه کسانی هستن مشخصا؟ آیا طالبان پاکستانی هستن و یا طالبان افغانی؟
ما که از چند روز به این چو معلومات میگیریم از منطقه و از مسئولین دولتی، اونا میمیده که طالبای پاکستانی هم در روز گذشته معاون قماندان امنیه محمد فاروق برای ما گفت که می نفر که افراد مسلح که از پاکستان آمده تعدادش به 12% میرسه. او گفت و او میگه که تعداد قوای دولتی و لشکر قومی بسیار کم است و او و والی نورستان خواستار کمک زیاد شد که اونا خواستن که باید دولت مرکزی و قوای ایساف همراهی اونا کمک کنه
قبلا وقتی با وزارت داخلی افغانستان مصاحبه کردیم گفتن که قوای اضافی روان میکنن به محل و همچنان گفتن که درگیری ها خاتمه پیدا کرده و افراد مسلح به عقب زده شدن. در این مورد مقامات چی میگن؟
در این باره خو مقامات میگه که تبال قوای نو چی نرسیده، ولی مردم میگه که فقط طالبای مسلح که حمله بالای ولسوالی کرده بود امو شوی گذشته بمبار شده بود و برای اونا میشه که تلفات رسیده باشه با او با مخاطر و یا اکمالات خود میکردن با مخاطر جنگ چی شده بود توقف صورت گرفته بود، ولی شهود گذشته باز جنگ شدید شده بود و مردم میگه که بسیار نقاط مهم از دست دولت چیشته بیرون شده. و دیگه گفت ما چند روز پیش گفت مولانا فضل‌الله چی کردیم راپور دادیم، مردم محل میگه که او روز گذشته یا شب گذشته در ولسوالی کامدیش در قریه میردیش دیده شده و اوجا برای بریشان میهمانی صورت گرفته بود، در مو میهمانی او ظاهر شده و مردم دیده بوده.
تشکر از خودت روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی از مناطق شرقی افغانستان، در مورد درگیری های تازه میان افراد مسلح و قوای محلی در ولسوالی برگ مطال نورستان گزارش می داد که حتما شما را در جریان تازه ترین تحول در این مورد در جریان برنامه یا در جریان برنامه های امروز خواهیم گذاشت. درگیری ها در حال است که 4 روز دیگر به برگزاری جرگه مشورتی صلح باقی مانده. ورود شرکت کنندگان از امروز به کابل آغاز می شود. بیش از 1,500 نفر در این جرگه شرکت می کنند. از تدابیر امنیتی پیشاپیش برگزاری این جرگه هم حالا به شما خواهیم گفت. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی گزارش فرستاده که با صدای گل‌آقا احمدی سخنگوی جرگه ملی مشورتی صلح آغاز می شود.
آمدن مهمانا از تاریخ 8 جوزا شروع می شود و ما به طور کامل آماده هستیم که بزاری مهمانان عزیز داشته باشیم. 5 کتگوری داریم که وزرای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای ستر محکمه و وزرای مشاور و مشاورین مقام ریاست جمهوری و رؤسای ادارات مستقل، و همچنان یک کتگوری ما از سفیرا و کار دیپلماتیک داریم که در مجالس افتتاحیه و اختتامیه جرگه به حیث مهمان اشتراک می‌ورزند.
جرگه ملی مشورتی سال به تاریخ 12 جوزا در خیمه تاریخی لیو جرگه در کابل برگزار خواهد شد. گفته شده که حدود 1600 تن از نمایندگان مردم افغانستان به شمول اعضای دو مجلسین شورای ملی در این جرگه شرکت خواهند کرد. آمادگی ها برای برگزاری جرگه ملی مشورتی سال شامل تدابیر امنیتی در شهر کابل نیز می‌گردد. صدها سرباز پلیس ملی مصروف نظارت از وسایط نقلیه و بازرسی افراد مشکوک در شهر کابل هستند. جنرال خلیل الله دستیار، معاون امور امنیتی در قماندانی زون 101 آسمایی گفت پلیس جهت برگزاری این جرگه و تامین امنیت مهمانان شرکت کننده آمادگی کامل دارد.
تدابیر امنیتی را به اشتراک قوات‌های امنیت ملی و قوات‌های اردوی ملی، قوات‌های آی‌اس‌اف، آی داخل مرزی کابل اتخاذ کردند. برای آمد مهمان هم مد نظر گرفته شده شامل فلان است.
کمیسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی سال در حال برای برگزاری این جرگه آمادگی دارد که تحلیلگران حوزه سیاسی افغانستان به نتایج این جرگه به شک و تردید می‌نگرند و از تصامیم جرگه نگرانی دارند. انجینیر محمد یونس فکور، یک تن از آگاهان سیاسی اوضاع افغانستان، در مورد گفت
مردم میتر فکر میکنه، حکومت هم میتر واد نمود میکنه که ما صلح میخوایم، بنا ان جرگره خواستیم. نه اوتر نیست، حکومت میگه میخوایم صلح بکنیم، از مردم پرسان میکنیم، باز کی را دعوت میکنه؟ کسایی که کتی حکومت یک جای هستن، یک رهبری سیاسی، یک طرح می داشته باشه، پشتیبانی خود از ملت میخواد. تشویش ما و جامعه بین المللی همی است که نشه نیروهای خودخواه و فرصت طلب در درون جرگه ترهای را نکنه که او با نفع صلح وطن و همکاری ما با جامعه بین المللی نباشه.
با دنبال تنش‌هایی که از یک هفته به این طرف روی شمار از مسائل میان دولت و ولسی جرگه افغانستان بروز کرده، شایعاتی وجود دارد که شماری از اعضای ولسی جرگه در این جرگه شرکت نمی کنند. ولی گل‌آقا احمدی، سخنگوی جرگه ملی مشورتی سال، گفت در حالی که در این جرگه از مخالفین کسی دعوت نشده، اطمینان داد که نمایندگان مردم از دو مجلسین شورای ملی در جرگه ملی مشورتی سال شرکت خواهند کرد.
حمید پشمان، خبرنگار رادیو آزادی، از کابل گزارش می‌داد. کابل در همین چهارشنبه میزبان جرگه مشورتی صلح است. قرار است بیش از 1,500 تن از نمایندگان اقشار مختلف در این جرگه 3 روزه شرکت کنند. اما مذاکره با کی؟ فرشته جلالزی در مصاحبه از رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، پرسیده است.
بدون شک صلح با مخالفین، اما ما در این جرگه صلح اول میخواییم که موازی اکثریت مردم افغانستان، نه ما آن عده کسان که با حکومت میجنگن، این روشن بکنیم که یک اجماع و یک وفاق ملی افغانستان، اکثریت مردم افغانستان اول به وجود بیاد و اینها از ارادی حکومت افغانستان که میخواهد از یک طرف بر انطباق و بازگرداندن مجدد طالبان به زندگی صلح‌آمیز و ملکی که بر اساس یک برنامه‌های مشخص، کاریابی، تحصیل، آموزش‌های حرفه‌ای می‌خواهد گدی از این افراد عادی طالبان به افغانستان برگرداند، و از طرف دیگر از طریق آشتی مجدد با کی، یک مسئله بیشتر سیاسی است که ما باید تفاهم برسیم و دیگران حاضر باشند یک زندگی صلح‌آمیز در افغانستان شروع بکنند. ما برای تحقق این برنامه می‌خواهیم که تمام مردم افغانستان پشت سر از این برنامه استاد شوند. بدون آن شروع گفتگوهای صلح مشروعیت نخواهد داشت.
از زمانی که دایی جرگه ملی مشورتی روی جلب حمایت اکثریت صحبت میکنین، کدام شرایط رویش بحث خواهد کردین که بر اساس از او شرایط شما باز امی پروسه صلح پیش ببرید؟
ما میخواییم مردم افغانستان نظر بدن. حکومت افغانستان بدون شک حکومت نظرات خود را دارد، اما خب دموکراتیک نخواهد بود که ما پیش از پیش با مردم تلقین بکنیم که این شرایط شما قبول بکنیم. مردم بیان بگن که ما در گفتگوهای صلح تا کجا میتوانیم پیش برویم، چی تعویضهایی باید به طرف مقابل داده شود و با چی کسایی باید ما با گفتگو بنشینیم.
مخالفین حکومت امی شرط حکومت افغانستان که سلاح را بگذارن و با قبول قانون اساسی افغانستان به حکومت دوباره یک جای شوند رد کردن. گروه طالبا به طور مشخص، حکومت افغانستان موقف اونا را میفهمه، ای برایشان قابل قبول نیست. شما بازم کوشش خواد کردین که اکثریت حمایتش از این پیشنهاد خود برای صلح جلب کنین و یا فایده خواد داشت؟
صلح نیاز مردم افغانستان است. مبارزه با تروریسم و خشونت تنها با اسلحه نیست، در هیچ جای دنیا ممکن نیست تنها با اسلحه، و چنین هم نبوده. حضور نیرومند قدرتمند نظامی با تلاش و آمادگی برای صلح، اینا اجزای یک سیستم و یک نظام هستند. نظام تامین امنیت برای افغانستان، نظام تامین ثبات برای افغانستان. اینا که ردم بکنن منطقی و معقول خواهد بود که با آرزو و حسرت مردم افغانستان توجه شود و تلاش برای رسیدن به صلح همچنان ادامه پیدا کند. ما میدانیم که یک عده زیادی از طالبان خواهان و آزی هستند که در یک زندگی صلح‌آمیزتر در کشور خود شروع بکنند و باید به این خواسته مشروعی از اونا پاسخ داده شود.
مصاحبه بود با رنگین داد فرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، در مورد جرگه مشورتی صلح که 4 روز دیگر به برگزاری آن در کابل باقی مانده و قرار است بیش از 1,500 تن از نمایندگان اقشار مختلف در این جرگه 3 روزه شرکت کنند. در این حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است جرگه مشورتی صلح کار خود افغان هاست و واشنگتن در آن مداخله نمی کند. از جانب دیگر آمریکا انتظار دارد جرگه صلح اعتبار حکومت حامد کرزی را بیشتر بسازد. حالا ساعت 7:46 به وقت کابل است. یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها را یادآور می شویم. درگیری میان افراد مسلح و قوای محلی در ولسوالی برگ مطال نورستان از سر گرفته شده است. گفته می شود افراد مسلح چندین پسته امنیتی را تصرف کردند. 4 روز دیگر به برگزاری جرگه مشورتی صلح باقی مانده. ورود شرکت کنندگان از امروز به کابل آغاز می شود. بیش از 1,500 نفر در این جرگه شرکت می کنند. یک قاضی در ایالات متحده آمریکا دستور داده که مرد پاکستانی که در ارتباط با بمبگذاری میدان تایمز نیویورک دستگیر شده از آمریکا اخراج شود. آفتاب علی خان در ایالت ماساچوستس دستگیر شد. اعضای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح هسته‌ای خوانده شده است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در پهلوی تازه ترین خبرهای منطقه و جهان مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما حالا می پردازیم به تحولات امنیتی در پاکستان. شمار کشته شدگان حملات خونین در لاهور به حداقل 80 نفر رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در پهلوی دیگر کشورهای جهان این حملات را بر 2 عبادتگاه فرقه احمدیه در شهر لاهور تقبیح کردند. گمان می رود که طالبان پاکستانی این حملات را انجام داده باشند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
عملات مذکور در 2 عبادتخانه‌ای که در مادل تان و گری شاهو موقعیت دارند، هنگام رخ داد که تعداد از عبادت کنندگان این فرقه به منظور ادای عبادت در این عبادتخانه ها گرده هم جمع شده بودند. حمله‌آوران با استفاده از پرتاب بمب‌های دستی و شلیک سلاح خفیفه توانستند وارد عبادتخانه ها شده و عبادت کنندگان را تحت اسارت خود قرار بدهند. به قول پلیس عالی رتبه شهر لاهور، بعد از انجام عملیات تصفیه‌ای، اردو محل وقوع حادثه تحت کنترل پلیس شهر قرار گرفت. وای میگوید در مقامات گری شاهو و مادل تاون واقعات ناخوشگواری که رخ داد، پلیس توانست اردو محل را تحت کنترل خود بعد از عملیات تصفیه‌ای بیاورد. طبق گزارشات اخیر، تعداد کشته شدگان عملات مذکور به 80 تن و مجروحینان به 100 تن رسیدند. در جمع کشته شدگان، 3 تن از افراد کلیدی فرقه احمدیه نیز شامل می باشد. زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیک اردو محل وقوع منتقل نمودند که وضعیت یک عده آنها وخیم خوانده شده است. این 2 عبادتخانه‌های یاد شده در فاصله 15 کیلومتری یکدیگر موقعیت دارند. قابل یادآوری است که فرقه احمدیه در سال 1977 میلادی از طرف پارلمان کشور پاکستان غیر مسلم شمرده شده بود که بعداً در دوران حکمرانی جنرال ضیاءالحق پابندی‌های بیشتر بالای این فرقه وارد کردید. ناگفته نماند که مسئولیت عملات بالای 2 عبادتخانه فرقه احمدیه را گروه تحریک طالبان پنجاب به عهده گرفتند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حملات خونین در پاکستان را تقبیح کردند. در حملات مردان مسلح اسلامگرای مزنون بر دو مسجد مربوط به فرقه احمدیه، گروه اقلیت مسلمانان در شهر لاهور، حداقل 80 تن کشته و تقریبا 100 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان رسما این فرقه را به خاطر عقایدش غیر مسلمان اعلام کرده. مردان مسلح در حالی که واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند، بر عبادتگاه‌های این فرقه در شهر لاهور حمله کردند. آنان همچنان به شلیک گلوله و پرتاب نارنجک هم متوسل شدند. گمان می‌رود طالبان پاکستانی که فرقه احمدیه را کافر می‌خوانند، این حملات را انجام داده باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا ساعت 7:50 به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری مرور داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا ادامه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. یک قاضی در ایالات متحده آمریکا دستور داده که مرد پاکستانی که در ارتباط با بمب‌گذاری میدان تایمز نیویورک دستگیر شده از آمریکا اخراج شود. آفتاب علی خان در ایالت ماساچوستس دستگیر شد. مقامات گفتند که این مرد 27 ساله 30 روز مهلت دارد تا در مورد این تصمیم طلب استیناف کند و تا آن هنگام از آمریکا اخراج نخواهد شد. آفتاب علی خان با دو مرد دیگر در نزدیکی شهر بوستون به اتهام مسائل مربوط به مهاجرت دستگیر شد. مقامات آمریکایی گمان می‌کنند که این افراد با فیصل شهزاد، آمریکایی پاکستانی الاصل که مظنون اصلی بمب‌گذاری نافرجام در شهر نیویورک خوانده شده، کمک پولی می‌کردند. اعضای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای روی سند توافق کردند که هدف از آن نزدیک ساختن جهان به خلع سلاح هسته‌ای خوانده شده. در این اعلامیه که در شهر نیویورک صادر شد، همچنان درخواست شده که در سال 2012 میلادی روی منع سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های تخریب جمعی در شرق میانه به طور علنی بحث شود. انتظار می‌رود اسرائیل و ایران، دو رقیب منطقوی، هم در این بحث‌ها شرکت کنند. معاون وزارت خارجه آمریکا الن توشر گفت که ایالات متحده آمریکا در برگزاری این کنفرانس کمک خواهد کرد. همه طرف ها باید بدانند که ما تعهدات خود را در مورد این کنفرانس منطقوی جدی می گیریم و با کشورهای مختلف در شرق میانه کار خواهیم کرد تا این کنفرانس موفقانه برگزار شود. 189 کشور عضویت پیمان عدم گسترش سلاح هسته‌ای را دارند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید که روسیه و قزاقستان روی تشکیل یک اتحادیه گمرکی توافق کردند. این اتحادیه که در اول ماه جولای امسال ایجاد خواهد شد، بلاروس را در مرحله اول در بر نخواهد داشت. پوتین دیروز در شهر سنت پیترزبورگ به خبرنگاران چنین گفت:
ما открыты для присоединения Беларуси ко всем соглашениям.
روسیه و قزاقستان حاضرند تا در مورد پیوستن بلاروس به این اتحادیه گمرکی در مراحل بعدی گفتگو کنند. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان در این مجموعه خبری. و حالا طبق وعده بیاین که مرور داشته باشیم بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. غفور متین با شماست.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در ارتباط عملیات قندهار مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: عملیات و به دست گرفتن کنترل دوباره قندهار، این مرکز و محل ظهور طالب ها در محور توجه بیش از 100,000 عسکر بین المللی کمک به امنیت قرار دارد. شهر قندهار علاوه بر این که از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت است و حدود 900,000 نفوس را در خود گنجانیده، بهترین فرصت استثنایی را جهت به اجرا درآوردن استراتژی جدید حمایت و حفاظت از مراکز نفوس که جنرال مکریستال در نظر دارد به وجود آورده است. انتظار می رود با از بین بردن فرهنگ معافیت که در وجود جنگسالاران افغان مجسم شده و با مصروف ساختن و متحد کردن حکومت کابل در امور ولایت قندهار و تهیه کردن خدمات مانند برق و بالاخره پیروزی در قندهار، شهری که حتی قبل از ظهور طالب ها به خاطر نقش مرکزی آن در ایجاد یک کشور عصری فلادلفیای افغانستان نامیده می شد بتواند توازن قوا را به طور اساسی به نفع صلح و آرامی در قندهار تغییر بدهد. به نوشته نشریه، نبود پیشرفت، فساد اداری، بیکاری، بی‌عدالتی، ایجاد پست‌های امنیتی غیر رسمی، توأم با قاچاق مواد مخدر و قوم‌پرستی در کمپانی‌های بزرگ امنیتی بین‌المللی و قراردادهای ساختمانی، همه باعث نارامی‌ها و نارضایتی‌های افغان‌ها شده است. پول تکس و محصول عوض این که به جیب دولت مرکزی بیزد، منظمن به جیب کسان می‌ریزد که آنها برای گرفتن و حفظ مقامشان به مقامات بالاتر پرداخته و می‌پردازند. چنانچه 50,000 دلار قیمت تقرر در پست آمریت پلیس است که باید مستقیما از طریق گرفتن رشوت بالای مردم تحمیل شود. بناهن توقع این است که با عملیات در قندهار قانون حاکم شود، امنیت تامین گردد و فرهنگ معافیت از بین برود. روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلستان زیر این عنوان: اگر طالب ها فکر کنند که ما افغانستان را ترک میکنیم، ما هیچگاه آنها را شکست داده نمیتوانیم، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله مینویسد. سیاستمداران در هر دو طرف اتلانتیک برای رهایی از لجنزار افغانستان ناامید شدند، اما یگانه راه که میتوان از این حالت خلاصی حاصل کرد این است که یک پیام روشن و سریع بفرستیم: ما تا ختم کار اینجا باقی میمونیم. اعلان پلان خروج نیروهای امریکایی در جولای سال آینده از سوی باراک اوباما شک و تردیدها را درباره این که نیروهای ناتو در افغانستان تا چه مدت باقی میمانند افزوده و متاسفانه این برداشت را نیز به وجود آورده که گویا غرب اشتهای جنگ را از دست دادند. روزنامه در ادامه می‌نویسد: وفاداری قومی و مخالفت‌ها در مرکز تلاش‌های ناتو برای آوردن ثبات در افغانستان است، اما امیدها برای گرفتن نقش فعال طالب‌ها در جرگه صلح در نتیجه مصلحت طلبی و رفیق بازی کرزی که به گفته روزنامه بیشتر علاقمندی به حمایت از منافع گروه‌های دارد که او را در انتخابات کمک نمودن ضعیف شده است. روزنامه دیلی تلگراف در اخیر این بخش از مقاله می‌نویسد: این نگرانی تنها در مورد آجندای کرزی که نشان می‌دهد طالب‌ها در آن وجود ندارد نمی‌باشد، بلکه حافظه به یاد دارد که غرب دوبار مردم افغانستان را از سرنوشتشان محروم ساختند. یک بار در سال 1989 بعد از خروج اشغال شوروی و بار دوم در سال 2001 بعد از سرنگونی رژیم منفور ملا عمر.
مرور بود بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. میرسیم به پایان این مجموعه خبری از رادیو آزادی و در دقایق کمی که تا پایان این مجموعه باقی است، آرش همایون مطلب جالب تهیه کرده است، با هم بشنویم.
یک دریچه هزار سخن.
در گوشه و کنار جهان در افسانه های کهن، قصه ها و روایت های مردمی در مورد یک موجودی که بر روی دو پا را می رود، سر تا پای بدنش با موهای زمخت پوشیده شده و پاهای بزرگ دارد، حکایت های وجود دارد. در برخی کشورها آن را دیو و یک موجود شریر و در برخی دیگر آن را پای بزرگ و یک موجود بی‌آزار می دانند. بیشترین قصه ها در مورد پای بزرگ در مناطق شمال غربی اقیانوس آرام در امریکای شمالی وجود دارد. تعدادی از دانشمندان روایت ها در مورد پای بزرگ را قصه و افسانه دانسته و موجودیت آن را به دلایل علمی چون رشد تکنولوژی، محدود شدن ساحه زندگی و دشواری در زمینه پیدا کردن غذا رد می کنند. برخی دیگر با جمع‌آوری اسناد و شواهد بان که موجودیت همچی یک موجود غول‌پیکر شبیه انسان را تایید نمی کنند، آن را رد نیز نمی کنند. بر اساس روایت ها و عکس های تایید ناشده، این موجود افسانوی 2 تا 3 متر ارتفاع داشته، حدود 250 50 کیلوگرم وزن دارد و با موهای نسواری و یا هم سیاه رنگ پوشیده شده، با دستان آویزان راه می رود و بیشتر شبیه به گوریلا می باشد. همواره گفته شده که بوی بد و ناخوشایندی از وجودش متساعد می شود. چاپ های پای به دست آمده 60 سانتی متر طول داشته، حرکت گروپ های از 2 تا 6 تن را نشان می دهند. در افغانستان نیز مردم در این مورد قصه های دارند و ایده این موجودات را به نام دیوهای کوی قاف یاد می کنند. باشندگان گرد و نوایی اطراف آب ایستاده غزنی نیز حکایت هایی در مورد شخص عجیب سر تا پا پوشیده از موی دارند که گاه گاهی در آن نوایی دیده می شود. باز محمد، یک باشنده ولایت غزنی، می گوید
در تپه‌های ساحه آب ایستاده غزنی مردم متوجه شدند که گاهی از طرف شب یک موجود دوپاک که 2 تا 3 متر قد دارد و بوی بد می‌دهد با سرعت خیلی زیاد عبور می‌کند. این که با کجا می‌رود و در کجا ناپدید می‌شود کسی چیزی نمی‌داند. به همین دلیل مردم نزدیک این تپه‌ها نمی‌روند.